ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د دې خبرونه د سر موضوع د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خزو لاریونونه کړی دي دا د خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د دغه هیواد ولسمشر حسین زرداری ته د نام نه پاړه باندې اندېښنې خولې دي یو شمیر نور راپورونه تر هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې پروانو نامنیو اندېښنه خولې ده د سواد سیاسي مشرانو د کنټونمنت بورډ مخنیوي پریکړه کړې ده او پاکستان بیا افغان شهریت کارډ لرونکو ته د وتلو امر کړی او ست مشال خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو پرانستي لیک کې په پاکستان کې پر بدامنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولسمشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولستا په زیاته کچه مرګ جوړه اوړي نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریض هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو ډلو سره یې مذاکرات کړي دي ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر ته پاستول لیک کې وړاندیز کړی دی چې په ملک کې د امنیت د بحالې په مخه دی د پارلیمان شریک غونډه راوبلی ایمل ولی خان په داسې وخت کې د پاکستان ولسمشر ته لیک استولی دی چې په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بدامنۍ لوی پیښې مخې ته راغلي د فروری په 28 د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کوړي مدرسې په جومات کې چاودنه وشوه چې پکې 5 تنه ووژل شول او یو شمیر نور جوبل شول د مارچ په 4 بیا په بنو کې وسلوالو د پاکستاني پوځ پر چوڼۍ برید وکړو چې پکې 12 عام وګړي ووژل شول او 13 نور جوبل شول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر وایي که د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري وسلوال هلته ولې نه ځي نوموړي د مارچ په 5 مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستانه خیبر پښتونخوا ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راوستلو پریکړه د دوی نه بلکې د پوځ وه هغه زیاته کړه چې په هغه اړه به د تړلو دروازو شاته په کېدونکو خبرو کې د تحریک انصاف استازي هم د نورو ګوندونو د غړو په څیر ناست ول خو رول یې پکې نه و د پاکستان پوز لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو شمیر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوز دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي د سواد په خواداخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې وویل چې په خوا حکومت د سیکشن 4 لاندې په سواد کې د پوځي چوڼۍ ایکسپریس وی او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړې دي خو د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزي جرګې ته په خپله وینا کې وویل ولس حکومت ته د نورو ځمکو ورکولو لپاره تیار نه دی د تور پورې کړ چې پوځ د سواد معدنیاتو او ځنګلونو د قبضه کولو لپاره دغه سیمې زکه دغه سیمې زمکه نیول غواړي
سواد کې کومه دنیا دومي زنګلات هم دي خو د سواد یا ملکند ویژن خاص دی ټول وطن دی لهدا موږ د وطن د خاص شنه د زموږ دشمن شهر او د دې موږ د وطن نشي
پوز د دې تورونو په اړه سنې دی ویلي خو د سواد ډیپټي کمشنر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تحصیل کابل کې له پوزي چوڼۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوز تر تنظیم لاندې بوي د دې په خبره د عام ولزمه کې بنه سرکاري کیږي او د غسیمې تبه ترقی ورکوي د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر شری رحمان نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سېنېټ کې قرارداد وړاندې کړ شری رحمان په قرارداد کې ویلي چې حکومت د میرمنو لپاره د کاروباري موقع زیاتې کړي دوی ته دی د خپل صحت په اړه د پریکړه کولو حق ورکړل شي او د کم عمرې په ودونو دی بندیز ولګول شي د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو دل بیا د ICC اے سی سی کارڈ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي. دې وزارت د مارچ پر اوومه خپره کړې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي نو د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې 190 افغانان کډوال نیول شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روس وروستۍ خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. زلنسکی نن د مارچ په اتمه په ټیلیګرام لیکلی دي چې تر دې بریدونو وروستو دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو د ژوند خوندي کولو، د اوکراین د هوایي دفاعي نظام د مضبوطولو او د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو لپاره باید هر څه کول جاري وساتل شي. د اوکراین په مشرقي برخه کې ځایي چارواکي وایي بېګا شپې مهال د روس لخوا هوایي بریدونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه نور ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ښځو لاریونونه کړي دي. د دغو لاریونو حال به نیخ په نیغه درکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف زرداری ته په نامنۍ اندېښنه ښوولې او یو خط یې لیکلی. د دغه ګوند جنرل سیکرتر میا افتخار وایي د پاکستان پوسټ په سواد کابل تحصیل کې پوځي چوڼې جوړي. ولس دا خبره نه مني. ولس وای
تاسو ته نه بالکل خاطر جامو وسېږي. دې موږ ته هیڅ خطر نه شته او که خطر و موږ به له خپل خاورو په خپل ساتو نه کومه ګټه.
او نن د خزو نړیواله ورځ ده او په دې کائناتو کې رنگم د خزو د وجه نه دی.
چې د دې کائنات ښکلی والی چې دی د ښځې د وجې دی او چې ښځه د دې کائنات نو باسي نو نه رنګینی وي او نه حسن وي او نه ښایستوالی وي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. نن په ټول نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې هم په بیلابیلو ښارونو کې ښځو او ولس دا ورځ لمانځلې ده. په اسلام آباد کې ښځو لاریون کړی دی. زموږ همکار راشد خټک دغه لاریون ته ورغلی او په دې نظر ساتلی. راشد ستړی مشي او که دا راته ووایه چې دغه لاریون د نور کلونو په پرتله آیا د ډېرې سختې سیکیورټۍ په منځ کې شوی که نه؟ دې ځل دوی ته څه مسلې نه وې؟
مننه. دا ځل خو بیخي لکه په هغه معنا لاریون ونه شو لکه څنګه به چې نور کلونو کې کېدو. دا ځل خو ټولې لارې تړلې وې د لاریون کوونکو نه او د غونډې ګډونوالو نه چې دی د امنیتي ځواکونو سرتیري او پولیس والا سړي او ښځې زیات لارې داسې تړلې وې چې بیخي هغه د پریس کلب مخې نه به دوی نور کله روان شول. ډي چوک ته به تلل یا به ریډ زون ته تلل. دا ځل یې د اسلام آباد پریس کلب ته د تلو لار نه وه. یعنې کناتونه او شامیانې یې پرې راتاو کړې وې. اسلام آباد پریس کلب مخته لاړل.
راشد د تیرو وختونو پر تلا څنګه تاسو هم د تیر کال ذکر وکړو داسې د نورو کلونو د دوی منتظمین به لاړه حکومت سره به کېناسته د یو روټ دا یو لارې غوښتنه به کوله او په هغه روټ په هغه لاره به دوی تلل. سخت کال دا کار ولې ونه شو؟
نه سخت کال هم دوی تللي وو. دوی خو چې موږ د څو میاشتو وړاندې نه لکه ما چې نن خبرې وشولې دوی چې موږ د څو میاشتو نه ورسره لګیا وو د نو ابجکشن سرټیفیکیټ NOC چې ورته وایي یا اجازتنامه چې ورته وایي د هغې دپاره موږ درخواست ورکړې وه، عریضه مو ورکړې وه. په هغه ونه منل شوه. حکومت یا انتظامیې دا ویل چې دا د روژې میاشت وه او په دې کې د امنیتي حالات هم ښه نه دي نو موږ تاسو ته اجازه نه شو درکولی. دوی هم وویل چې موږ د روژې په احترام کې لکه نور کله په دې کې ګډاګانې وې، میوزیک به و، موسیقي به وه. او نو موږ دا ځل هغه نه دي کړي. موسیقي هم نشته پکې، ګډاګانې هم نشته پکې، صرف یو تمبل غږو چې دغه د روژې احترام دی. خو لار بیا هم نه راکوي. نو لارې بیا تکړه لکه دوی هم د پرسلب مخې ته را ایسار ته.
ها لن غون تکراته وای راشد آیا د امنیتی ځواکونو یا د پولیسو د دې ترمن د توتري خالې خو نه دی شوی او د پرم نه توګه د غلارونو ختم شو
نه هیڅ توتري خالې ونه شو یو وخت لکه دوی د لاریون کړه ختمولو وس لکه ختمخ کې رجمات نه وړاندې نو دا سه لګه ویره پیدا شو لکه چې دوی روان شو لږه د دې غونډه ګډونوال چې د لاریون په شکل کې روان شو او مخ ته ورته بیا د پولیسو ولا خزه وسړی ولاړو نو موږ داسې فکر وکړو چې یاره دوی به ورځي په خو دوی بیا ودرېدل چې کله ته ورستل نو ودرېدل نو هیڅ تاو تریخواله یا داسې څه تصور نشونه
صحیح ډېر ډېر مننه راشد او اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي یو وړې د مینه پس راځو
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو دا راز د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت باندې د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت سره په کراچۍ کې هم لاریون شوې ده او په کراچۍ کې زمونږ همکار نیاز علي را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی نیاز علي لوردو په خیر هغه نیاز علي ستړی مشه نیادلی که دارا تو وای چی آیا پا کراچه کی هم لکه سنگه ده اسلام آباد نمونگ تا خبر راغو چی دغل تا کی یو دیر محدود کری وو دا طول خزی او دا دی تا دا لاریون اجازه نور که ولا پا کراچه کی سه حالو
ډیره مننه کومګه خپل اوریدونکو ته وایو نن د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې عورت مارچ نوم کوم تنظیم دی هغه به همیشه دلته غونډه یا دستورا یا لاریون کولو خو سخت کال هغه لاریون نه دی کړی هغه به خپل لاریون د مارچ په 11مه تر سره کوي البته نن هم په کراچۍ کې چې په کارخانو فیکټرو کې چې کوم انجنونه یا خزي کار کوي یا چې کوم مختلف تنظیمونه دي یا د بشري حقوقو فعالان دي نو هغه خپل لاریون تابع کړی او چې دا د کراچۍ پریس کلب نه د آرټس اډیټوریم پورې تر سره شو موږ چې په اسلام آباد کې څنګه قتل چې پولیس ورته اجازه نه ورکړي او هغه ډیر محدود خلک یا لک خلک چې د لاریون ترغلو په کراچۍ کې نننی لاریون کې په ډیر ګڼ شمیر کې هغه خزینه غړي چې په کارخانو کې کار کوي په فیکټریانو کې کار کوي یا د مختلف ټریډ یونینز چې کوم نمائندگان دي مشران دي هغه دي لاریون ترغلي او هغه دغه خپل غوښتنې تکرار کړي چې نه صرف په تعلیمي ادارو کې د صحت په ادارو کې د خزو ته برابر حقونه ورکړي شي بلکې په کارخانو کې هم لکه څنګه چې نارینه وته بنیادی حقونه ورکول کېږي چې هغه ټریډ یونین جوړول شي یا د هغه تنخواګانې چې کوم دي زیات وي نو خزو ته هم دغه حقونه چې کوم دي ورکړي شي او هغه د خپل غوښتنې تکرار کړي منور شاسب
ب کدار ته وې نیاز چې دغه وخت د چکل دوی د لاریون کولو نو پدې کې تاسو خو ول ډیر په زرګونو خلکو نو خو د امنیت سم مسله خو نه و
د امنیت لپاره پولیس سرتیری چې دی هغه لاړو چې صرف دوی په کوم لارو تیر وتل نو هغه لاري د ټرافیک پایپ بل طرف لګا غي د پاره ولاړو د دوی د امنیت لپاره ولاړو البته دا سينو چې موږ په کراچۍ کې په تیر دغه کې قتل چې یا پولیس دوی ته اجازه نه ورکوي یا دوی نسل یا وهل ټکول دا سه هیڅ نو البته دوی خپل لاریون د کراچۍ د پریس کلب نه شروع کو تر آرټس کونسل پورې تر سره کو التدا لاریون ختم شو او اوس مهالم د کراچۍ په آرټس کونسل کې چې کوم د دوی دستور د یغون دا غروانه دا چې د مختلفو فیکټریانو چې کوم یونینز دي سازمانونه دي دا غي مشران ورته خبرې کوي او پاغي کې زیاتره چې د خزو ته چې کوم ورپیخه مسلې دي په دغه فیکټریانو کې یا د غوي تنخواګانو کې نو پاغي باندې خبرې کوي منور
شاسب نیاز کدار ته وایي چې د دې د چې اوس په کراچۍ کې کوم دا غونډه کې تاسو خبرو وکړي چې دوی په 11 مارچ باندې خپل لاریون بیا تر سره کوي د دې سو وجوهات
په کراچۍ کې په 8 مارچ باندې د خزو د حقونو نړیوالې ورځ په مناسبت په سرکاري توګه هم او په غیر سرکاري توګه هم په ګڼ شمیر کې غونډې دستوري چې کوم دی هغه تر سره کیږي نو د عورت مارچ کوم منتظمین دی هغه نن په کراچۍ پریس کلب کې خپل غونډه یا پریس کانفرنس چې کوم دی هغه تر سره کوو په هغه کې هغه دا ویل چې دوی نن د حکومتي یا نورې چې کوم غونډې دی په هغه کې ګډون کوي او دوی چې خپل کوم مرکزی غونډه د هغه به د مارچ په 11مه تر سره کوي او په هغه کې هغه خپل بیا د غوښتنې چې کوم دی تکرار کړی دی د دوی سره په دې دستوره کې یا په دې خبري غونډه کې چې کوم ترانسجنډر دي هغه سره هم په دې کې چې کوم دي شاملو نرخزیان داغه سره د نورو فیکټریانو یا نور تنظیمونو سازمانونو چې کوم خلق ته هغه په کې هم شاملو ور سره مدني فعال چې کوم دي هغه هم شاملو. البته غوی دا نه ویل چې دوی نن دستوره ولې نه کوي، خو غوی دا ویل چې دا دستوره به نن په اسلام آباد کې دوی تر سره کیږي او دوی په کراچي کې خپل چې کوم لاریون دي یا غونډه ده هغه د مارچ په 11 تر سره کوي.
مشال ریڈیو تک وغیرہ اردن کو زمنگا ہمکاران راشد خٹک کو نیاز لیو د کراچی او اسلام آباد نے منگتا دا حاغ لارجن حال را قبولو چی د خزو د نڑیوال وردی پہ مناسبت باندھے د غلطہ تر سر شیو د خپرون پلو رازو د سر راپور تستا سپام را گرزوما پدا سیال کی جب خیبر پختونخوا بلوچستان کی دنام نے پیخی ڈیری شیوی دی دا عوامی نیشنل گند مشر امل ولی خان ولس مشر آصف علی درداری تپیو لکھ کی د روانی بدمن پہ مسالہ د پارلیمان د شریک غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. په لیکي دا غوښتنه هم شوې ده چې باید په خو او بد وسلوالو کې توپیر ونه شي او د امنیت ټینګولو لپاره باوري ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل غلام غوس راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولس مشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلیمان شریک غونډه راوبلي او عسکری ادارې دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلیمان ته تفصیلي معلومات ورکړي. دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولس مشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفحو مشتمل دی. په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکه شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوځي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدامنۍ په اړه یو شمېر پښتني راپورته کړې شوې دي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ګوند ځکه د پارلیمان د شریکې غونډې را بللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې له دې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامني مخ په زیاتېدو ده. د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی خط کې د ښا او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکه شوې دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لاره کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نور هم خرابه شوې ده.
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بیټ طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي. د دې خپلو کې یو بل سره رابطې مشته، د یو بل سره کومکم کوي، په څه خوښ کې د دې یو بل مرستم کوي، خو دا چې کوم دینو د دې چر چا چا د پاره کوي دا پراکسی وار کوي. څوک د یو د پاره لګیا دی، څوک د بل د پاره لګیا دی. په بنو کې کومه پیښه وشوه نو پاره کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو، زخمیان شو، دغه کورونه تباه شو. او د دې باوجود عجیب ډیر عجیب خبره ده او ډیر د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکامه کړه. دیارلس زمونږ سیوینین مړ دي او پینځه بکی پوجان هم دي او بیا موږ وایو چې حمله ناکامه شو. ډیر د افسوس خبره ده. په کار ده چې چارواکي په دې خپل پالیسو باندې نظر ثانیو کې
عوامی نیشنل ګوند د ولسمشر آصف علي زرداري نه د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړي کې په جمعات کې دننه د بمی برید وروستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پېښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نیشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې دا به ال ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسیټي بلډینګ هغه شانتیو کې څنګه چې په کار ده څنګه چې په 2014 کې د نیشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی وه چې که په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګری کې ډیر حده پورې کمی راغلی.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نیشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته د لیکل شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوځ مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر له څه توپیره هدفي عملیات روان دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، تیر ورځ د جمعې ماندنه ورستو د سواد په خوا داخله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځایي اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې د پوز د ولس نه د کنټونمنت بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي د سیمه مشرانو سره په دغه اړه ناشته وکړي. بلخوا د سواد ډپټي کمشنر لخوا جاري کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کابل کې د پوځي چاونۍ سره سم کنټونمنت بورډ جوړوي چې د پوز د انتظام لاندې به وي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن څلورم لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکه لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکه نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکه هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلق متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکه ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کې کوم ادمیات هم دي، ځنګلات هم دي، خو د سواد یا ملکنډ ریجن ښایست دی، خپل وطن دی. لہذا زموږ د دې وطن دا ښایست چې دا زموږ دښمن شوی دی او په دې زموږ د وطن نیسي. واقعي که د پاکستان پوځ موږ په دې خبره پوه کړو چې هر دې سواد کې یو ډېره لویه خطره ده، د یو خارجي ملک نه وروسته خطره ده، د چین نه خطره ده. من د سواد ټول مشران من د لیکل ورکو چې د پاکستان یو لوی شمندان وروسته مخې نه چین ته پلی نه هندستان ته پلی نه یو بل چا ته ورکو. تاسو ته نه بالکل خاطر جمع اوسېږي دې موږ ته هیڅ خطر نشته. او که خطر وا من به له خپل خاوره په خپل ساتو ساتلو یې کومه ګټه ساتو.
تخوازه خیلی د عوامي نیشنل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولس ته دغه تحفظ ورکړی چې د ولس د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې با پرځای ځمکه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنت بورډ دا نه جوړوي نور هم داسې ملونه پاس شوي. نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبره ته بالکل نه یوځای کوي. کوي ادارا داسې وایي چې زه به هر څه کوم ته هیڅ هم نشي کولای. خلک بیدار شوي پاین برازي قانون باندې برازي موږ سره به منی موږ به مطمئن کې.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
محدود
د دې متبادل چې کوم کارونه دي هغه ټول په لیک کې دلته موږ ورته دي. بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو پوځي افسران دي، که ستاسو سیول افسران دي، که څوک بل څوک طاقتور خلک دي، هغه دلته د کنټرول نه ګور د چاولۍ په هم کې یو هغه دلته چاولۍ زموږ ترقي کوي، هغه موږ ته په میز مخامخ کینوي، موږ ورسره خپل مجلس وکړو، موږ به ورته داسې ثابت کړو چې دا بیخي نه د پاکستان د پیدې دی، نه د پاکستان کې چې دا کوم قومونه اوسي نه د دې د پیدې دی، او زموږ په انتهایي تاوان باندې دی.
د سوات تاجر خواجه خیلی مټه او کابل اوسیدونکي د 1300 میاشتو راهسه تحصیل کابل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي، ځکه چې ضلعي انتظامی د سوات په درې یونین کونسلو کوزه بانډې، بره بانډې او ډیرې کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو لپاره نخې اخو دي. په دا اړه د سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د پروري په درشتمه خبر پاڼه کې ویل شوی چې سوات کې کال 2015 کې هغه وخت حکومت د پوځي چاونې جوړولو اجازه ورکړه، وو د سره سم د کنټرولمنټ بورډ جوړولو اجازه هم ورکړی شوی. د پوځي چاونې جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنټ بورډ لپاره حدود جوړوي، د کې بعد د چازمکه نه سرکاري کیږي. په تازه جرګې حکومتي چارواکو سند ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ په دیاتیدونکو پیښو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده، او دا خبرې یو وار بیا تکرار کړې ده چې د ترهګرۍ د کنټرول لپاره له افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي. د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د صوبایي حکومت ویان بریسټر محمد علي سیف دا خبره کړې. تفصیل زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
د جمعې په ورځ د صوبای حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي، او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وايي د لړکی ټي وارت یا د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدولې ده، خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وايي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او خارجه دفتر کاروي، نه چې د صوبای حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با اغی که کزیه کهی او افغانستان سره دا ملاقاتونو دا صوبی سکابنی کنی سبابا پنجاب و جمگا اینڈیا سره خبری کهو لا اینالو خود دی دا کمزورتیا دا وجه خراب دی.
دا چه صوبای حکومت سرن کولی شی چه ابل ملک سره مذاکرات وکلی، نو دا صوبای حکومت دا مطبوعات و سانگی افسر او دا وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب له مشال لیډو ته ویل چې سور از وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده، خو په رسمي توګه خیبر پښتونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوی. پیښور پونتون کې د صحافت څنګ پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راترګره په موضوع لیکل او سړنې کړي وایي چې د صوبای حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي، ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوصو توګه په کورم کې ډیر خراب دی.
دا کړه شنار د چاپوغه کې دا کورم جنسي کې حکومت ملات روانه ده، دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا د معاملې صحیح توګه باندې وشل ولا څه کسره کته وړي د بنو کې حکومت معاملې وشل کدی وایي سنا دا مرکزی معاملې دا به خو مطلب دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبې معاملې دا کچره مرکز در سره نه مني خبره نو اوبه ترخم معاملې در سره ونه مني یا به بڑا معاملې ونه مني یا خو حکومت تاسو په وس کې معاملات دي آیا اغنم ته مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم سکوم دا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم سکوم دا غا مرکز باندې کوي مختل خیال کې دوړو دي سیریس.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ او رسپانه سرکار کونکي خبريال او شنن کې حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوا نه هم تر اوسه پوره دا سه سه جواب نه راغلی، ځکه چې هغه تم د اندازه د خبره ترې کیږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه بکیږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پښتونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی، ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبره راځي د پیښور لخوا بل شان خبره راځي.
دا دونه چې په دې بابل د خیبر پښتونخوا وزیر وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړې چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده، او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولس مشر عاطف الداری ته په یو پرانیست لیک کې په پاکستان کې په بدامنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر اوومه ولس مشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې پکې ولس ته په زیاته کچه مرګ جوبلا اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای که د ترهګر مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي د مارچ په اوومه مشال لیډو سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړه. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمېر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د سوات په خوا داخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي دي چې حکومت دې د میرمنو لپاره د کاروبار موقع زیاتې کړي، دوی ته دې د خپل صحت په اړه د پرېکړو کولو حق ورکړل شي او د کمومرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان تابعیت لرونکو کار لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي. د وزارت د مارچ پر اوومه خبره کړې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې که چېرته دا کډوال په خوخه ونوځي نو د اپریل د میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد د روس وروستۍ خونړۍ هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. اوریدونکو د خبرونو لنډید مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. د اوکراین پر قلمرو د روس د تیروسو ورځو له لوی حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روس په بندیزونو غاخلې ده. خغلی ترامپ ویلي د وروستو هڅو هدف دا دی چې ماسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بل اخره د سولې معاملې ته لار اواره شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې پر اوکراین د روسي پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر ماسکاو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ترامپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ خبرو ته د روسیې د کېنولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ترامپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نښه شوې. دا د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل ورسته د هواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لوی حمله ده. د پداسیال کې د چې په پام کې د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکي اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هوا ویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو ته وګورئ چې اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر خدينه خبريالان او د رسنو کارکونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی د مشال رادیو آزادۍ څنګه سره خبرو کې ویل چې ډیری وخت پرې د لګول شو بندیزونو محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تفصیل فیروزی عزیزی راغون کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لري کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په 8مه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقلاده ننګونو سره مخ او په دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نور بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشته د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نننه مترزو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړای او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې تر سره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په 8مه ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ 8مه داسې وخت ده افغان خزی په بدتر حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر خزه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد له بیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي چې یو دیرشم مارچ پورې افغان سیټیزن کارډونه لرونکو په شمول ټول غیر قانوني بهر ملکیان د پاکستان نه پردا کارانه توګه واپس ستانه نشول، نو د لومړی اپریل نه به په جبري توګه د ملک نه وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل د نومبر 2023 کال نه پیل کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
پاکستان وای چې هواد کې میشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم تنور بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هواد څخه وځي. د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته سنیدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټه نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته سنیدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وای چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده، وای روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د سید زاینه. باید د ستنېدو نیټه ورته لږ اوږده کړي، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. پېښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې باب لوایي:
دا خو روژه ده، روژه کې خو ورپسې نو سوچ روژه خدمتګي تر راځي، لا خو تورخم بندې دا د خپل خوخه ده، نو کوم د پاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته، زموږ پاتې کېدو کې خو ردوی هېڅ تاوان نشته. ماجر لگیا دے وزان تخبل روزی گٹھی ہو چنہ پہ ایک امدار دوارو ملکونو تعلقات دی نو زوری طول ماجر توزی ہو. ماجر خور نہ طالب دے ہو نا جمہوریت کا مازاد دی دا خو بخوار آگر دی اخصال پناہ دو تاغستی زمان خپلن تقریبا سالور سالویخ پینده سالویخ کالا کی گی دل تا پاتیشی بھی ہو کدسی یو میش تی نو میش کی وہ دیر مشکل را دا با غٹ بی جاتی بی پخارونو کی بنیول بی پکورونو بچاپی نو دا مشکلات با دیر زیاد چی دکا پا دوم نواقع سالی تا ترانسپورت و اسلام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي لاتو لکه څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو دراتک لړۍ په 1980 کال کې پیل شو. خورسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لنډمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی اداری دی، د دې راټولول په یو شته ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي، نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دی کړو دی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړي شو څوک چې کارت لري هغه ته دا جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دی تمدید کړي وو تر هغه پورې دی خلکو ته وخت ورکړي او خدای مقدس نشي دا 50 کال یارانه کوئی اورز باندې بس ډډي وړي شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لړمحاله حکومت به اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټه راسي له پاکستان د به اسناد افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله د ادارې دریز مخه ته نه درغلي. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په شپږمه دوی مشال ایډو سره په خپل خبرو کې ویلي وو
ظاهر د مشکلات شته، چیلنج شته، دلته کې په پاکستان کې جدي مختص نو ورسره ورسره موږ حکومت هم د خواص کو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خويندو ته دوی ته دلته سپورت ورکړي او دلته ملمستیا ورکړي او موږ امید کوو د حکومت نه چې دې دا سپورت جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تدری ملن افغانان په پاکستان کې پراته دي چې په کسبان دی 1.3 میلیونه سره پی او آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډز دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي چې په کې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دی 1 لک او بلوچستان کې سبان 3 لک کډوال دي او دغه ډول د پنجاب صوبې سند سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوی اوریدونکو، په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې چارواکي وایي چې هلته لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیکس یو چارواکي د مارچ په 1 د نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم ټرمینل یې خالي کړي. دغلته کې زموږ همکار فرهاد شینواري د ډرایورانو سره خبرې کړې او دوی پوښتلي چې په دې تیرو شو ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شول. نو هغه وایي:
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړې او تورخم کې والت ولاړو تر سلو ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې، مطلب انډي والا ګیټ پاس ونه سو، یعنی دغه نه مخ کې ګیټ بند سو، نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي، په دې کې 15 ورځې سول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل ډزې وسولې، یعنی مونږ پاک په سیرا واخیستل نور ولګي مالته مونږ واخیستل مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و.
نول ته څه حالت او توپخانه چې ډزیدا تاسو په څه حال وای؟ گاډو کې ناست وای او څه حالت و؟
ولا سات په گاډي کې و، نیم سات به برتلو، مطلب انډیواله بیا به مخام موټران چې شټاټوله برتلو، سبای کې بلاند راتلو، لاندې وبو وی ډوډۍ و شی و، خو مطلب لړ شی نو مشنی کې، نو ډیر سره خسته کونه وای، نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخر مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه.
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو، دغه ټریلو والا یو، بس دغه دی ولا چې مونږ څخه ولا ډیر سخت زیاتې دا پیرو شو، ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسې شو مونږه، نو ډیر جنگونه و بد ورځ وکنه. دومره داسې مونږ په دې لاریو کې تقریبا 23 کېږي کنه، درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولیدل، تر اوسه ځکه ډیره غزیدلې ډزه وا، خو بس خیر شو، نه پکې گاډي وسوځېده، نه پکې نور څه مالی زیان وشو، کنه نه پکې انسانان خوښ شو، جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه، لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولاته چلو طلبي خي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته مړ د مسافرې ژوند دی، بس که پری کې و مونږ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور وې.
جنید ناماما تورخم بس بارډر بند شو، دواړه حکومتونه سره څلانجه ده، چې هر څلانجه موږ ته نوره پته نشته، خو بارډر په مزدوري باندې ډېر اثر پرې وتا دی، بس بیخي کار نشته، ژوند نشته، ګاډي ډېر ولاړ دي، نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته، انتظار ډېر سخت دی.
روژه ماتې څه بندوبست دی؟ او
بس روژه ماتې خو ټول تکلیف دی، پر وډو خو نه داسې مانځه سهولت شته، نه داسې تراو سهولت شته، نه روټۍ سهولت شته، بس ګرځو را ګرځو، کسان لې ګورا لې ګو لې خپل لاړ شو ټلو تا، بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په کروڑا او گاډوم روان دی، مالکانوم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
داس مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت بې وزله او د کم اجرت اغېزتونکو کورنو ته د وړیا شمسي سیستم ورکولو د پروژې پرانیسته وکړه. پروژې لپاره د صوبې 15 لک سیوا خلکو رجسټریشن کړی وو. د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورنو ته به وړیا او نورو 15,000 کورنو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې اولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 1,500 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمون دا سسٹم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی بجلی ډیر رقم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی په دې پروژه کې د کونډو اندر خزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
قراندازي هو رہی ہے
د پاور اینڈ انرجی ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لک نه زیاتو کورنو رجسٹریشن کړو د پروژې په لومبه برخه کې به 2.5 لک کورنو ته مفت شمشی سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي پکی او بلپونه شامل وي د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسٹریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلو شپک سوا کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچ او ډیر غټ قدم دی قریبانانو لپاره خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي
د حکومت چې د سولر د پینل د منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده خو د دې سره سره چې د په صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی د هر یو شی د اور په بیا دی د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي پېټرول ارزان شي خوراک سکاک سامانونه ارزان شي نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ تنور شي
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیات بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت له تیرو یو کال راهیسې بند کړی چې له امله یې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی دوی زیاتوي چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د بندېدو له وجې د سیمې خلک اړ شوي چې د انټرنیټ استعمال لپاره نورو ضلعو ته ولاړ شي خو د سویلی وزیرستان پر ضلع یو حکومتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال لیږو ته وویل چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی شوی تفصیل اشتیاق مسید نور
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د تیر یو کل راسه بند کړای دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د سره روغ سیمې اوسیدونکو محمد عثمان ماسید ویایي
انټرنیټ په کول کې 3G 4G مکمل طور باندې پراپر وزیرستان کې باندې او دغه نه سخت تکلیف هم دی چې کوم سټوډنټون وي یا چې کوم ګورنمنټ کا دینا رودري وي هغه د یو اپلای نه پورا کی کانګړي خان ته ودري وي چې هغه 3000 روپۍ خرچه کوي وسته دا چې او راځي چې کوم کاروباري خالق ده دوستون جو سره مخامخ دی انټرنیټ دی واجی نه څه کړه د خوځي کارواکي سره دغه متعلق خبر او کلا راځي چې سکیورټي دی واجی دا انټرنیټ نشي غټاوله ځکه چې سکیورټي خطرات
د کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سہولت بندش په واجه د ضلع خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي
اپر وزیرستان کې 3G 4G نشتا دومره تکلیف تای و حالتا لکه یعنی دی وسړی سترګې چې نو یې ځکا چې دلته کوم کاروبار دی اپ بالکل پټاپ نو ستای نه څوک ریپیر لاځلای شي نه چاتا لاځلای شي نه تصویر لاځلای شي د دنیا د حال نه خبر نه دی نو بیا مش خواص عوام کوي چې کم اس کم رجادو یا خلک کا دله بهر کیدا چې دی ځامن دی ورینا دی څوک چاته ایته خرچیرو لاځي نو بل خدا 3G 4G بحال کو
خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسامه امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږې اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هر روژه کې موږ درته له روژې سره پر تړلو موضوعاتو د دیني عالمانو نظر اورو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړې چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه اوږده ده، هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورستا، زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسیږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسیږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی دپاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبیدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږده وي او که لنډه وي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې 6 میاشتې شپه او 6 میاشتې ورځ وي، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي، او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تیونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلې په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغه هلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعا مریض دی او د مریض د پاره شرعن افطار او روزه ماتول یا روزه خړل جایز دین دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګ خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیان شي کولای کړي روزه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیخیږي او به هوشي ور باندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې 24 ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کی چې 12 ساعته دی ورځ کې 12 ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دی خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اړه فتوا باندې عمل وکړي دا غي روژه ان شاء الله سیده او قبول ده الله عز وجل په نیس باندې، یو په بل باندې طعن او تشنيع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دجال چې کله راشي پاغي وخت کې با الله عز وجل دې کورونو روزي قبولي کې او عبادت قبولي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.